و بحران آب در کشور به قدر کافی کار انجام دهد، زیرا بسیاری از شهرها و مناطق ایران از خشکی رنج می برد.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نخست صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. لحظاتی بعد از همین رادیو خبرها و گزارش ها را از همکاران پشتو می شنوید. نیم ساعت بعد از آن بازم همکاران دری در استودیو خواهم بود با خبرها و گزارش ها.
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نظرانه سوزیم. تاسو زموږ د خبرونه دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به اوري: ملګری ملتونه نړیواله بشر دوستانه ورځ لمانځي او په نی وخت کې غواړي چې په ارادي توګه دی ملکیان او هغه بشپړ دوست او هغه بشر دوست کسان هدف نه ګرځول کیږي چې په جنگ کې راګیری. او سره د دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې حکومت د افغانستان د 14 کلنې جګړې په حق له خپل وروستۍ پرېکړه کړې خو بیا هم اعلان شوې نه ده. په دې حق له رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
ډیرو قدرمنو او ګرانو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه په خپلې وینا کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکي اعلان کړي. عراقي قواو د موصل د ښار په لویدیځ کې د تلافار په ښار تاروزي عملیات پیل کړي دي او د سوریې سرحد ته نږدې د داعش تر ډلې نه د یوې سیمې د نیولو په عملیاتو کې د لبنان 3 تنه عسکر وژل شوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه په خپلې وینا کې د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهم ټکي اعلان کړي. پرون د یکشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس ویلی وو چې جمهور رئیس ټرمپ د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په باب فیصله کړې ده، مګر په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس دا هم ویلي دي چې د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړولو په باب خبرې د هغه په قول دقیقې او هر اړخیزې وي. هغه عراقي قواو چې د امریکا ملاتړ ورسره ملګری دی د موصل د ښار په لویدیځ کې د داعش د ډلې نه د تلافار د ښار د قبضه کولو لپاره تاروزي فوځي عملیات پیل کړي دي. په عراق کې د جولای په میاشت کې د موصل د ښار د قبضه کولو نه وروسته اوس عراقي قواو د تلافار د نیولو هڅې پیل کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په یوې ټلویزیون وینا کې ویلي چې ډېر زر به د تلافار په ښار کې هم خپله قبضه ټینګه کړو. پرون د یکشنبې په ورځ د لبنان او د سوریې په سرحد کې د داعش تر ډلې نه د یوې سیمې د تهاجمي عملیاتو په وخت کې د لبنان د فوځ 3 تنه عسکر وژل شوي دي. د داعش په ضد د ډېرو سختو فوځي عملیاتو نه یوه ورځ وروسته یو ځمکنی ماین د فوځ د یوه درې پوش موټر د لاندې چاودیدلی دی. فوز وایي چې په دغې پیښې کې د لبنان 3 تنه عسکر مړه او یو بل زخمی شوی دی. په عین وخت کې د سوریې فوز او د حزب الله ډلې د خپلو سرحدي سیمو نه د داعش د ډلې ملیشا شړلې دي. پرون د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویل تر هغې پورې به د غربي ملکونو سره امنیتي همکاري ونه کړي او نه به هم په دمشق کې د هغوی د سفارتونو د پرانیستلو سره موافقه وکړي تر څو پورې چې غرب د سوریې د حکومت د وسلوال ویغیانو سره خپل روابط قطع کړي نوي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد دغه خبرې په داسې وخت کړي دي چې هلته د سوریې فوز د ایران د طرفدارو ملیشاو سره یو ځای چې د روسیې د جنگیالو ته ملاتړ ورسره ملګری دی په ملک کې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړې ده. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د لسګونو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د روسیې، ایران، چین او د لبنان د حزب الله د ډلې نه په دې ډېره مننه وکړه چې د دغو سختو شخړو په وخت کې د حکومت سره مرسته کړې ده. د امریکا د هغو دریو مهمو ایالتونو خلکو چې د جمهوري ریاست انتخابات په وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته رایه ورکړې وې اوس په کې 80% خلک وایي چې هغه بی شرمولي. د ان بی سی په یو تازه سروې کې ویل شوي دي چې په میشیګن او وسکانسن کې 80% خلکو او په پنسلوانیا کې 30% خلکو ویل دي چې هغه دوی ته خجالت ورکړي. د امریکا په دغه دریو ایالتونو کې هغه د استادو شپک سلویخت رای ترلاسه کړي، او ښاغلي ټرمپ په دغې اندازې د استادو رایو ته ضرورت لرو چې انتخابات پرې وګټي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس یو نطاق ویلی دی چې دوی اوس هم په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو د پیل په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ سرګند دریسته منتظر دي. دغه نطاق نبیل ابو رودین ویلی چې جمهور رئیس محمود عباس د دوو دولتونو جوړول د طرح په باب وضاحت غواړي. د دوو لسیزو راهیسې نړیوالې ټولنې دغې طرح ته زیاته توجه کړې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ زوم جیرارډ کوشنر به د دې هفتې په پای کې منځني ختیځ ته سفر وکړي چې د اسرایلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو چې د 2016 کال راهیسې په ټپه ولاړې دي بیرته شروع کاندي. په پېښور کې د ټورستانو ضد وی محکمې هغه یو پاکستانی چې د داعش افراطي ډل د پاره د پاکستان په شمال لویدیځو سیمو کې د مالی منابعو د پیدا کولو هڅې کولې په ضمانت خوشی شوی دی. په دې میاشت کې د پاکستان امنیتي خو پېښور کې زاهد الله په دې شک ونیو چې داعش ډلې سره د پیسو مرسته کوله.
خبرونه مو اوریدل په موکړه د خبرونې لومړی رپورت ته. ملګری ملتونه نړیواله بشر دوستانه ورسمان سی او په هنی وخت کې غواړي چې په ارادي توګه د هغه ملکیان و نه وجلې شي چې په جګړو کې راګیر وي. په موکړه دې رپورت ته
د اگست 19 هغه ورځ د چې ملګرو ملتونه په کې خپل بی ګناہی له لاس ورکړه. د 2003 کال په همدې ورځ باندې د عراق په پایتخت بغداد کې د ملګرو ملتونو په دفتر باندې بم واچول شو چې د دفتر مشر سرګیو ویرا دا میلو او یو وشتنه نور وژل شو. منارش ماوی چې د میلو د بشري حقوقو د جنډا د مشاور په حیث کار کوله تروریستي حمله نه ژوندۍ پاتې شو، ځکه چې دا هغې غونډې ته ناوخت راغلی وه چې سرګیو جوړه کړې وه. منارش ماوی امریکا غږ ته وویل دغې مرګاني چاودنې د کانال په نامه هوټل تباه کړ، دوشتنه وشل او ګڼ شمېر نورې ټپیان کړل. دا د ملګرو ملتونو په ماموریت کې یوه مهمه پیښه وه. دا وایي ملګرو ملتونو د خلکو سره خپل آزاد ارتباطات قطع کړل او ډېر محتاط شول. رشماوی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Well, and it was the first time we realized that, no, we could be targeted for something very, very serious. So I think it basically started to take more precautions about how to deliver some of its work and how to deliver humanitarian, particularly humanitarian assistance.
د لومړي ځل لپاره موږ په دې پوه شولو چې موږ به د یو ډېر جدي شي لپاره هدف نه ګرځول کېږو، ځکه نو زه فکر کوم چې موږ احتیاط شروع کړو چې څنګه خپل ځینې کارونه سرته ورسول شي، په خاصه توګه بشري مرستې، ځکه چې بشري مرستې د هغه چا لپاره کېږي چې ډېر ضرورت ورته لري. عمومي اسامبلې له دغې غمناکې پیښې نه 15 کاله وروسته یوه پرېکړه تصویب کړه او د اګست 19 د بشر دوستانه ورځې په نامه یاده کړه چې د هغو کارګرو ته احترام دی چې د نورو په خدمت کې خپل ژوند په خطر کې اچوي. ملګري ملتونه د نړیوالې بشر دوستانه ورځې په لمانځلو کې د روغتیایي بیمې د کارکوونکو او مرکزونو په خلاف په تاوتریخوالي او د نفوسو په پیچلتیا باندې ټینګار کوي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د تیر کال د 438 کسانو د وژل کېدو په شمول 302 حملې شوي دي. اکثره دغه حملې په سوریه کې شوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې حکومت د افغانستان د 14 کلنې جګړې په حق له خپل نوې پالیسي تیار کړې ده خو لا اعلان شوې نه ده. دا چې د زندېدو علت څه دی؟ سیاسي څېړونکي هاشم موحد تیار آشنا رادیو ته داسې وویل.
ستراتیژي زندېدل د افغانستان لپاره دوه عمده دلیلونه لري. یو دلیل دا ده چې په خپل سپینه مرنه کې او د ټرمپ نوې ادارې کې د امریکا دوی یو واحد نظر لري د افغانستان په اړه او معمولا په جلسو کې اختلاف نظر لري. دا اختلاف نظر باعث دې شوی دی چې تر اوسه پورې دغه ستراتیژي نه د افغانستان لپاره جوړه شي او نه اعلان شي. دویم مسله دا ده چې لکه څنګه چې ډونالډ ترامپ فکر کوي چې د افغانستان مسله به دومره آسانه اوسیږي، اوس په دې پوه شوی دی چې د افغانستان مسله دومره آسانه مسله نه ده. دلته نور لوبغاړي هم شته دي او د کې نورې مسلې هم ډېرې پرتې دي. دغه دوه علتونه وو چې د ستراتیژي د افغانستان لپاره وځندېدل.
د امریکا د دفاع وزیر تیر هفته دا خبره کړې وه چې د افغانستان په اړه ډېر انتخابونه لري، مثلا د افغانستان د امریکایي قواو وتل، د قواو زیاتول، او یا هم د افغانستان جګړه خصوصي کول، او همدارنګه جنوبي اسیا هم په ستراتیژۍ کې په نظر کې نیول چې یو خاصه پالیسي به ورته جوړي. نو ستاسو په نظر د افغانستان اوسني شرایط څه تقاضا کوي؟
په دې څلور انتخابونو کې نسبتا بهتر انتخاب بده اوسیږي چې افغانستان ته هماغه د 3000 تر 9000 پورې عسکر چې غواړي دوی افغانستان ته واستوي، چې یو د انتخابونو څخه ده، دا انتخاب یو څه بهتر تمامېدلی شي د افغانستان لپاره. او دا به دوه ښه خبرونه د افغانستان لپاره ولري. یو ښه خبر به دا اوسیږي چې افغانستان به دا فکر وکړي چې افغانستان بېرته د امریکا او د امریکا نوې ادارې په لومړیتوبونو کې بېرته راغلی دی او د امریکا ملاتړ لري. دویم دا به یو خبرداری اوسیږي اسلام آباد لپاره چې اسلام آباد د تمې پر خلاف امریکایان په افغانستان کې پاتې کیږي او د افغانستان څخه نه وځي. اما یو څه چې باید تعریف شي،
بله،
چې دغه 3000 تر 9000 پورې امریکایان چې افغانستان ته لیږي، دوی په دې امریکایانو باندې څه کوي؟ دلته خود امریکا یو لکه 40000 امریکایان په افغانستان کې اوسېدل چې نه تروریزم له منځه لاړو او نه امنیت راو. د 3000 تر 9000 پورې هم امنیت نشي راوستلی. دوی باید تعریف کړي چې دوی دلته افغانستان کې څه کوي. یو دویم، دوی په افغانستان په کومو ځایونو کې مستقر کیږي، د دوی نقش به څه اوسېږي.
د جنوبی آسیا موضوع تکرار شو سره لدې چې د افغانستان په وړاندې د امریکا ستراتیژي لا روښانه نه ده. ولې تاسو څه فکر کوئ د افغانستان امن او ثبات د آسیا په جنوب کې څومره د امریکا ګټه خوندي ساتل شي؟
ګوري، کله چې امریکا د جنوبی آسیا ستراتیژي غواړي بس پر وکړي، هغه هدف داره چې دلته تنها افغانستان نه ده، دلته د پاکستان مداخله دی په افغانستان کې، او آلته د پاکستان او د هند ترمنځ ستونزې دي چې دا باعث دي شوې چې دلته یو پراکسی وار په افغانستان کې جوړ کړي. د دوی هدف دا ده. نو که چیرته دوی د جنوبی آسیا لپاره ستراتیژي جوړوي او افغانستان د دې یو برخه ګرځي، په دې معنی چې دغه جنگ په افغانستان کې او په دې منطقه کې دغه پروسه نورم پیچلې کیږي. کله چې ستراتیژي جوړیږي، ستراتیژي هغه طبیعت داره چې باید مشخص اهداف موقعیت باید معلوم وګسیږي. کله چې دا عمومي کیږي، نو دا پروسه پیچلې کیږي او دلته به نه امریکا لاسته راوړنې ولري او نه به په سیمه کې سپورت راشي.
بله بله، د امریکا جمهور رئیس وایي چې په افغانستان کې ګډوډي ورته په میراث پاتې ده او دا به دا وضعیت بهتره کړي. اوس پوښتنه دا ده وحدت یارسب چې امریکا په څه رقم مرستې د افغانستان وضع بهترولی شي؟
اول، جنگ په افغانستان کې امریکا باید تعریف کړي چې د څه لپاره جنگ. تروریزم له منځه وړل، اوکې، بیا نو تروریزم ځالې په پاکستان کې دي. دویم، تروریزم په افغانستان کې څوک تقویه کوي؟ هغه په پاکستان کې نظامي تاسیسات چې تروریزم تقویه کوي، هغه باید ادرس شي. که چیرته په افغانستان کې د امنیت د راوستلو په خاطر امریکا پر پاکستان باندې فشار رانوري، په افغانستان کې به هیڅ وخت امنیت رانشي او د جنگ به متاسفانه چې په ټول سیمه کې وغځي. او دریم مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د ترامپ اداره د پاکستان سره یو نوی چپټر خلاص کړي او د پاکستان سره خبرې اترې وکړي چې هغه 2 میلیارد ډالر چې پاکستان ته ورکړل شوي او د پروسه چې ادامه لري، د دې په مقابل کې د طالبانو د حقانی شبکې د هغوی رهبري چې په پاکستان کې ده هغه ونیسي او هغه د افغانستان دولت یا نړیوالې محکمې ته دې وسپارل شي. که چېرته امریکایان په دا کار ونه کړي، په افغانستان کې به نه امریکا کامیابه شي، نه به افغانستان، نه به هیڅ کوم بل ناټو هیوادونه به په افغانستان کې هیڅ کامیابه نه شي.
ډېره مننه وحدت یارسب کور وده.
که
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
افغان حکومت په کور دننه د بریښنا د انرژي د تولید د زیاتیدو او د لمر د انرژي نه د کار اخیستو په مخه پریکړه کړې چې په کابل کې د یو شمیر وزارتونو د پاره بریښنا د لمریز بریښنا نه چمتو کړي. په دې لړ کې د بریښنا شرکت وایي د بل کال تر پای به په کابل کې د 15 میگاواټو لمریز بریښنا امکانات برابر شي. پاموکړي د اکرام شینواري رپورټ ته.
افغانستان د کال د 315 ورځو شاوخوا 300 ورځې لمر لري. دې کار افغان حکومت د سولر یا لمریزې انرژۍ څخه ګټه اخیستلې ته هڅولې. د بریښنا شرکت او د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د لمریزې انرژۍ څخه د کار اخیستو د پروژو د ډیزاین په لړ کې د کابل ښار کې دغې انرژۍ څخه د ګټې اخیستنې لپاره د 15 میگاواټو بریښنا د تولید لپاره یوه پروژه ترتیب کړې چې د آسیا پرمختیایي بانک سره په ګډه به بل کال تر پایه بشپړه شي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د اړیکو عمومي مسؤول آسیب غپوری امریکا غک آشنا رالی سر په مرکه کې ویل چې دغه وزارت د اوبو په سر د برېښنا د بندونو جوړولو ترڅنګ د لمر او باد څخه هم د برېښنا د تولید لپاره پروګرامونه ترتیب کړي دي.
وزارت انرژي مصمم به تولید نیروی برق و انرژي از منابع پاک هست.
خغلی غپوری ویل د اوبو او انرژي وزارت پریکړه کړې چې د پاکو منابعو څخه برېښنا تولید کړي. د همدې له امله د اوبو څخه د برېښنا تولید د بندونو جوړولو ته پاملرنه کړي چې د پاکو منابعو څخه د برېښنا تولید یوه سرچینه ده. په یو شمېر ولایتونو کې چې د اوبو او انرژي وزارت کوم تقسیمات کړي سولر به نصب شي او د سولر یا پاکې انرژي څخه برېښنا تولیدیږي او د روښنايي لپاره به ورڅخه کار واخیستل شي. د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت دغه چارواکي وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د هرات ولایت په صنعتي پارک کې د باد او لمر څخه د برېښنا د تولید لپاره 2000 کیلوواټو برېښنا د تولید درې برجونه جوړ کړی دي. هغه ویل چې 1200 کیلوواټه برېښنا د لمر څخه او 300 کیلوواټه له باد څخه تولیدیږي. د افغانستان د اوبو انرژي د وزارت د امریکا عمومي مسؤل ویل چې په دغه سیمه کې د لمر له انرژي څخه د برېښنا تولید لپاره 15300 د سولر د خیخو تختې هم ایښودل شوې دي. د دې سربېره د کندهار په ولایت کې هم د لمریزې انرژي څخه د ګټې اخیستنې لپاره د 100 میگاواټو برېښنا تولید یوه پروژه ډیزاین شوې چې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی. د بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت توی چې د لمر له انرژي څخه په کابل کې د 15 میگاواټه برېښنا تولید کولو لپاره پروژه به د بل کال تر پای بشپړه شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی امریکا غږ آشنا رالو ته ویل چې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره به یو شمېر دولتي ودانۍ او د خلکو د اوسېدنې کورونو په بامونو باندې د سولر انرژي د خیخو تختې کې خودل شي.
د یې سمومې تنم کې هم مشکلات کمبود انرژي برق کابل مرفوع ساتل.
خغلی توحیدی ویل په دې برخه کې مونږ کولای شو چې په کابل کې د برېښنا کمبود له منځه یوس او کولای شو ګډونوالو څخه د برېښنا تولید کوونکو په توګه کار واخلو. که د برېښنا د شرکت کوم ګډونوال برېښنا ته اړتیا نه لري هغوی د هغه سیستم له لارې چې د برېښنا شرکت له خوا ورته جوړیږي کولای شي خپله برېښنا د برېښنا په شرکت وپلوري. خغلی توحیدی ویل چې د دې پروژې عملي کار به تر راتلونکو 8 میاشتو پیل شي. تر اوسه له دغې پروژې مجموعي لګښت څرګند شوی نه دی خو د برېښنا شرکت د وینا له مخې دې پروژې نیمایي مصرف به د آسیا پرمختیایي بانک لخوا برابر شي. کابل اوس مهال شاوخوا 300 میگاواټه برېښنا لري خو دغه ښار د اوسېدونکو مصرف 550 میگاواټو ته رسیږي چې د همدې له امله د برېښنا شرکت د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې کابل ښاریانو ته برېښنا په نوبتي توګه برابروي. په اوس وخت کې افغانستان د خپلې برېښنا د مصرف زیاته برخه د خپلو ګاونډیو هیوادونو د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. منسوتا د ووم یشتو امیدواره وه چې د ایتوپیا نه په هاریچ کې د خپل کور نه د سولې او ښه راتلونکي لپاره د کوره ووتله. هغه اول سومالی ته لاړه او بیا په هغه ځای کې په کشتۍ کې سپره شوه او یمن ته روانه شوه. د امریکا غږ د افریقایي څانګې خبریالې سالم سلمون په دې باره کې رپورټ رالیږلی چې تاسو یې درورو.
دا په سمندرګي کې له 3 ساعتو سفر نه وروسته د جنګ ځپل یمن ساحل ته ورسېدله. ته ویلې دې او څه باندې 100 نور مهاجرو ته ویل شول چې دوی خپل ځای ته راورسېدل سره له دې چې دوی لا تر اوسه په سمندرګي کې وو. وسلوالو قاچاقبرانو ته مجبور کړه چې له کشتۍ نه اوبو ته وردان کړي په داسې حال کې چې د کشتۍ انجن لا چالانو. دوی مونږ وهلو، دوی ښځې له ویښتانو نه نیولې او اخوا دیخوا راکش کولې. ته د امریکا غږ افریقایي څانګې ته تېره هفته وویلې مونږ د دوه ښځو لاسونه نیولي وو چې وروسته مو بیا خاورو ته وسپارلې. قاچاقبرانو موږ درې واړه راکش کړلو او ټیلې وهلو. دوه نورې مړې شولې او زه د خدای په فضل ژوندی پاتې شولم. د اګست په اتمه او نهمه دوه جدا پیښې وشولې چې قاچاقبرانو تقریبا درې سوه تنه په داسې حال کې چې دوی د عربو په سمندرګي کې د امن د شاه ابوا ساحل ته نږدې کېدل. دوی د ایتوپیا او سومالیا مهاجر یو شمیر مهاجر په اوبو کې ډوب شلو او په لسګونو نور لا درکه دي. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان کارکوونکي د لومړۍ پیښې نه لږ وروسته د ساحل غاړې ته نږدې د نهشتو مهاجرو مړي پیدا کړل. قاچاقبرانو ځینې مهاجر د ټوپک په زور سمندرګي ته ورټیل وهل. ځینو ژوندي پاتې کسانو رپورټ ورکړ چې قاچاقبران د امنی چارواکو نه وېرېدل چې بندي به کړي. که یمنی هوایي قواوې دوی وویني نو دوی ته به د تللو اجازه ورنه کړي. دوی د خلکو سره خواخوږي نه درلودله. جمال کې بولو ګوراچا د امریکا غږ افریقایي څانګې ته د یو شاهد په حیث وویل دوی خلک سمندرګي ته د یو خاص غوندې وراچوي. په کښتۍ کې سپاره اکثره کسان ماشومان وو. لس کلنه ایتیمه سایوا احمد له ایتوپیا نه یې په کښتۍ کې سفر کوو. د احمد ورور ایتوپیایي چارواکو بندي کړی دی او له بندي کېدو نه وروسته یې خپل ورور په میاشتو میاشتو نه دی لیدلی، ځکه نو دی د تیښتې خطر په ځان قبول کړ. زه مور او پلار نه لرم، زه یو ورور لرم او هغه حکومت په دې طور چې په احتجاجونو کې برخه اخیستې ده بندي کړی دی. دی د امریکا غږ افریقایي څانګې ته وویل موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او وروسته مې بیا فیصله وکړه چې له خپل هیواد نه ووځم. د مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان نطاق او لیبیا هیډن وای په دواړو کښتیو کې احمد یوه له ماشومان نه وه. هیډن امریکا غږ ته وویل دغه حقیقت ټکان ورکوونکی دی، ځکه چې د سومالیا او ایتوپیا مهاجرو اوسط عمرونه د شپاړسو کالو نه زیات نه دي. د شابوا د ساحل پیښونه د قاچاقبرانو تکتیکونه څرګندېږي چې خپل ځانونه ژغوري او د مهاجرو ژوند د خطر سره مخامخ کوي. د یو این ایچ سی آر په قول تیر کال څه باندې 110,000 تنه یمن ته رسېدلي وو. د آی او ایم د اټکل له مخې په روان کال کې له ایتوپیا او سومالیا نه د عدن خلیج یا د سری بحیرې له لارې نه څه باندې 50,000 تنه یمن ته رسېدلي. د آی او ایم رئیس محمد عبدالکر وای مهاجر د یو بل خیال ساتي. ژوندي پاتې ځوانانو 50 مړي په چټکۍ سره خاورو ته وسپارلو چې دا زموږ ټیم ته یو ټکان هم نه.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
په ننګرهار کې په مخدره موادو اخته کسان ادعا کوي چې پولیس یې نه نیسي او د روږدو کسانو مرسته کوي چې مخدره مواد بپلوري. پام وکړئ د ذبیح الله غازی رپورټ ته.
د ننګرهار په ولایت کې پر نشئی توکو اخته کسان په حکومتي خلکو نیوکه کوي چې په لوی لاس یې دوی ته د پوډرو او نورو نشئی توکو د کارولو زمینه برابره کړي. دوی وایي پولیس او جنایي کارکوونکي ته پیسې غواړي ترڅو په عامه ځایونو کې په ډاډه زړه خپلې نشي وکړي.
کوم کسانو سره مثال بار نه لیندینې اساقینې چې په راوړي یې کنه هغې سره لیندینې هم هغې خو اخلي بقایا عملین شو عملین لالا د دیشی ایس وسه نشته چې هغه پیسې والی او یا پیسې ورکی هغه دانې خپل مجبورې
د ساکیان نه ساکیان دلته ونی سر راغل د غریبانو واپس پرې دی پیسې یار سدنه والی بلوز بیا مغل شل روبه پیدا کی بیا دلته ونی سي هم دا ما غونې نشي وی رو دلته یو دان نیمه خرڅه کې هغه نه چې بدري در برابر کی په دلته په سیډي والی و چې کم کس 2000 روپے برابر کې د سیډي والا کې نه ولې وی دا نوې زابطان ما بیتان چې کم پیدا شي وی رو دا اګه 2000 روپے تنوالی بس.
دوی وایي ک حکومت دغه توکو ساقیان یا پلورون کی ونی سينو دوی مجبور دي چې نشه پری دي کننو لدغه عمل نه اوختل ګران خبره ده.
پولیس دغه سی پیسې اخلي چې دلته وته وایي چې داسې لار شي او را وته وخی او را مخابرات چوک نور راشي دلته اور موږ له ډنګي ونی سي په شوي موږ نه ساتيري.
خو حکومتي چارواکي نه مني چې ګوندی پولیس او جنايي کارکونکو دي په نشئی توکو لاخته او کسانو پیسې واخلي، ځکه هغه خپل دومره کوي چې ځان ته نشئی توکي راونی سي.
هیڅ کله پولیس داسې نشي کولای چې د پوډر نه به څوک څه پیسې واخلي، هغه خپله تمام ورځ په لس روپو سل روپو پسې ګرځي، حتی په غلا باندې مصرفونه کوي. نو پولیسو دا وظیفه ده چې د دغه شان ناوړه کړنو مخنیوی وکړي، خلکو دپاره په هره برخه کې سهولتونه برابر کړي، امنیتي فضا رامنځته کړي او په دغه برخه کې هلې ځلې وکړي.
د امنیت قوماندانۍ ویاندوایي د نشه یي توکو د پلورونکو لیست چمتو کړی او له پلان سره سم به نیول کیږي. ننګرهار کې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې ریاست ویلي چې په دغه ولایت کې تر 160,000 کسان پر نشه یي توکو معتاد دي چې ډیره برخه ځوانان دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په کندوز کې د افغان ځواکونو لخوا د اکتاش په نوې جوړې شوې ولسوالۍ کې د یوې میاشتې وروسته بیا عملیات پیل شول. پام وکړئ د ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
په کندوز کې تقریبا له یوې میاشتې وروسته بیا د افغان ځواکونو لخوا د خان آباد د اکتاش په سیمه کې چې نوې ولسوالۍ شوې ده عملیات پیل شول. په دغه عملیاتو کې کمانډو د ملي امنیت او د پولیسو خاص ځواکونه ګډون لري. د اکتاش سیمه تقریبا یو کال وړاندې د مرکزی حکومت لخوا ولسوالۍ شوه، خو لا هم پکې د دولت د مخالفو وسلوالو قوي مرکزونه موجود دي. دغه سیمه تر اوسه افغان ځواکونو نه ده نیولې، خو ټول اداري پرسونل یې تکمیل شوی دی. د قندوز د پولیسو د 1315 زون قومندانۍ ویاند وایي چې د اکتاش په سیمه کې د افغان ځواکونو لخوا 13 ورځې عملیات پیل شوي دي چې په نتیجه کې 14 تنه وسلوال مخالفین وجل شوي دي. محفوظ الله اکبری وایي چې په وجل شوو کې د پاکستان اتباع او د طالبانو دوه مشهور قومندانان شامل دي.
عملیات مشترک نیروهای امنیتی او دفاعي کې به خاطر پاکسازی او ولسوالی جدید تشکیل اکتاش آغاز شد، تعداد 13 تن مخالف
د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا د اکتاش په نوې جوړه شوې ولسوالۍ کې عملیات پیل شول چې په نتیجه کې 14 تن طالبان وجل شوي او 15 تن نورې ټپین شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو مهم سنگرونه لمنځه وړل شوي او دغه عملیات به د سیمې د تصفیه کېدو پورې دوام ولري. د قندوز وروستنۍ جګړو کې له پاکستاني اتباعو سره یو ځای د تاجکستان ځینې کسان هم وجل شوي دي. په دغه ولایت کې سږ کال د جګړو لپاره د مختلفو هیوادونو جګړه مار راغلي وو. په قندوز کې سږ کال د حمل میاشتې را په دیخوا د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې، خو په تېره یوه میاشت کې د ښار شاوخوا سیمو کې نښتې نه دي شوي. په دغه ولایت کې له طالبانو پرته غیر قانوني وسلوال هم د خلکو د زورولو سبب شوي دي چې په عشر او له خلکو د باج ټولولو پر وخت یې ځینې کسان وجلي هم دي. د سیمې خلک وایي چې دوی جګړو سخت ځپلي او له سیمې څخه د تلو او په بل ځای کې د میشت کېدو هم کومه ذریعه نه لري. د اکتاش نوې جوړې شوې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د خپلې سیمې د حالاتو په اړه داسې وایي.
کریم یم، د اکتاش د سیمې اوسیدونکی. جګړه پیل شوې ده، بس دولت لخوا هم عملیات روان دي او په سیمې کې میشت خلکو ته ډېر زیانونه، مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. خلک ډېر په تنګ راغلي دي د جګړې څخه، ځکه دا عملیات د دولت لخوا یو ځل نه ده سوځلي سوی ده او د دې سیمې څخه مخالفین وتی دي، وروسته بیا راغلي دي. نو همدا لامل دی چې خلک ورستر بلې تنګ راغلي دي او خوښ نه دي. د همدغه جګړې دسې هلته ژوند نه کېږي، موږ ته تهدید ده. نو د همدې له وجې موږ غواړو چې یو امن ځای کې ژوند وکړو. د قندوز ښار ته راغلي یو د همدې جګړو له کبله.
وضعیت خو پخوا وختونه ډېر زیات خراب ده نسبتا نورو کلو ته، لږ درې کاله مخکې، دوه کاله مخکې. نو خلک ډېر کمرنګه دي، خلکو اقتصاد هم ډېر خرابه ده. جنګو ډېر زیات تاثیر کړی ده په خلکو، په اقتصاد باندې، خلکو په ژوند باندې. نو په دې وروستۍ جنګو کې په اطرافو کې ډېر خلک بیچاره شول، آواره شول، نو خلک شهیدان شول. نو وضعیت ښه نه ده په خوندوز کې.
له بلې خوا تېره ورځ د بلخ ولایت د چمتال په ولسوالۍ کې هم وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالۍ شاوخوا امنیتي پوستې نیولې وې، خو نن افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو لخوا نیول شوې سیمې بیرته ونیولې. د چمتال په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې یو لوی پل هم په بمونو والوزاوه او تخریب کړی دی. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق
او بی طرف معلومات ترلاسه کئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
امریکا غک د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غک د آشنا رادیو خبرونه مهیرو.
رنو ریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نظم د خبرونه اوریدله. اوس په دری برخه همکاران سټوډیو ته راځي او خپل خبرونه به پیلوي. تاسو ته تازه رپورټونه خبرونه د